یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم نن سه شنبه ده د چنګاښ سرطان 14 د جولای 15 د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو. د بنسان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. ده ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له څه باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلی په نوم د 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل شوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یو پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریس بهر د بمی حملې په تور په شل کلن بند محکوم شوی بیرته ایران ته ولېږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به د تلار اوره کړی چې د اسدالله اسدی په نوم ایرانی وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2018 د کال په فبروري میاشت کې محکوم شوی بیرته ایران ته ولېږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي دغه تړون متن د اسدی لپاره برابر شوی. دغه ایرانی په 2013 د کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالف تبعید سوی ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یوه غونډه د بمی حملې د تراحۍ له کبله په تروریزم محکوم سوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمې په پرونیو ډزو کې لږ تر لږه 6 کسان مړه او 10 نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک ورباندې کیږي پرون ماښام د پولیسو لخوا توقیف شوی. د ډزې د یوې ودانۍ لبام پر هغو کسانو سوي چې د جولای 4مه یا د امریکا د خپلواکۍ جشن یې لمانځه. خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. د دې ترڅنګ د خبرونې په راپورونه کې اوري که څملا افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر بيدري غصادراتو انتقادونه سوي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي چې واده لیواله دی چې له افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. پر دې موضوع د یو تحلیلګر نظر هم در سره شریکو.
دوی په ډیره مهارانه او مکرره توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډیره ناچیزه توګه وپلورل شي.
د نورو ولایتونو په څیر میدان وردګ کې هم د اوبو سطح ټیټه شوی
او چینې څه یوالي چې ټولې وچې دي برسېره ټولې شمسې دي.
د غزنی مشهور شپېلې ژغونکې جانان ماما وایي چې د ازادي رادیو د راپور تر خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د ده زوی ته قبولي ورکړې ده. د خبرونې دویمه نیمایي کې 25 دقیقې ونیز بحث خپرېږي چې د بحث کې د طالبانو لخوا د رابلل سوي درې ورځنۍ غونډې پر موضوع خبرې سوي دي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته سره لدې چې افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه ختم نه دي. د پاکستان د مالی وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي. مفتاح اسماعیل ویلي غواړي د ډبرو سکرو د بایو په کمیدو سره صادراتو ته دوام ورکړي. طالب چارواکو پر دوی له سختو نیوکو وروسته پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو مالیه لوړه کړه. خو اقتصادي کارپوهان وایي لا هم د نړیوال بازار په نیمه بیه پاکستان ته له افغانستان د ډبرو سکرو لیږد روان دی. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستان هڅه کوي چې له افغانستان د ډبرو سکرو د صادراتو په بیه کې کموالی راولي. د دې هیواد د مالی او عوایدو وزیر مفتاح اسماعیل رسنیو ته ویلي دوی له افغانستان د ډبرو سکرو واردولو ته لیوال دي خو په دې شرط چې په ازانه بیه ورکړل شي. د نیوز په نوم پاکستانی رسنۍ د مفتاح اسماعیل له قوله لیکلي غواړي هغه مهال دا پروسه وغځوي چې له اقتصادي او سوداګریزه پلوه د دوی ګټې خوندي کړي. دا په داسې حال کې ده چې همدا اوس له نړیوال بازاره پاکستان ته د افغانستان د ډبرو د سکرو هر ټن $180 ارزانه تمامېږي. دوه اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم وویل امر یې کړی چې له افغانستان د ډبرو سکاره په کالدار وپلوري او تر خوا یې صادرات لا زیات شي. هغه دا هم ویلي وو چې پاکستان به له افغانستان د ډبرو سکرو په وارداتو د مالي اخیستو څخه په یوه کال کې $2.2 میلیارد وګټي. خود طالبانو لخوا پاکستان ته د ډبرو سکرو په صادراتو د سختو نیوکو وروسته دوی یوازې په صادراتو مالیه 10% لوړه کړه او د ډبرو سکرو اصلي بیه لا هم په خپل ځای ده. د نیوز په نوم پاکستاني رسنۍ د حکومت د یو بل لوړ پوړي چارواکي له قوله لیکلي د ډبرو سکرو واردول د سوداګرۍ له سکتور سره مستقیمه معامله ده. هغه خبره چې طالب چارواکي هم کوي وایي دوی له پاکستاني حکومت سره کوم تړون نه لري، بلکې افغان سوداګر د ډبرو سکرو له دوی اخلي او پاکستان ته یې صادروي. دی پاکستانی چارواکي ویلي حکومت به خصوصي سکتور وهڅوي چې له افغانستان د ډبرو سکرو وارد کړي او خپل مدیریت او د ریل ترانسپورت لارې به ورته اسانتیاوي برابر کړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو د ډبرو سکرو د بیو د کمیدو د غوښتنې په اړه زموږ پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې پاکستان ته د ډبرو سکرو له صادرولو دفاع کړې وه. په پاکستان کې د برېښنا کمی، د تیلو او ترخواي په نړیوال بازار کې د ډبرو سکرو د بیو پورته کېدل هغه څه دي چې پاکستاني مجبور کړي چې له افغانستان د ډبرو سکرو واردات زیات کړي. طالب چارواکي وایي په ورځني ډول پاکستان ته لس تر 15,000 ټنه د ډبرو سکرو صادرېږي، خو رویټرز تیره میاشت د پاکستاني چارواکو له قوله دا اندازه په میاشتني ډول 1500 ټنه یاد کړې وه. پاکستان غواړي د افغانستان د سویلي ډبرو سکرو د سویلي افریقا او انډونیزیا پر ځای په ارزانه او خبیا له افغانستان وپیری او د خپلې برېښنا فابریکې پی وچلوي.
په راپور کې مو ووریدل که څه هم له افغانستانه پاکستان ته د ډبرو سکرو پر صادراتو نیوکه لا پر ځای دي، د پاکستان د مالیه وزیر ویلي هیواد یې لیواله دی چې له افغانستانه د ډبرو سکاره وارد کړي. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي وو هیواد به له افغانستانه د ډبرو سکرو صادرات لا منظم او چټک کړي. د شهباز شریف تر دغو څرګندونو وروسته د طالبانو چارواکو د ډبرو سکرو پر صادراتو د مالیه د لوړولو خبره وکړه. د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکي رحمت خان اندړ څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې څه فکر کوي د افغانستان د ډبرو سکرو سره د پاکستان لیوالتیا په څه معنا ده؟
پاکستان چې د 45 کلنه جګړه کې زموږ هیواد ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي او د هر حکومت لپاره مخالفین روزلي دي او کوشش کړی چې زموږ ډېر معدنونه د قاچاق له طریقې دوی ته ورشي، همداسې که قیمتي ډبرې دي او یا هم زموږ چارتراش دي او یا هم نور، او کوشش کړی چې په افغانستان کې یو داسې قوي افغاني حکومت نه وي تر هغو دوی دغه د قاچاقو لړۍ روانه وي. اوس چې د طالبانو اسلامي امارت واک ته رسېدلی ده، د دوی سره ډېر نږدې اړیکې وي. دوی وکولی شي چې ډېر زر لومړی د ډبرو د سکرو تجارت اړیکه اسلامي امارت سره سمه کړي او دوی ته په بېساري توګه روان دي. دوی کوشش کړی چې دغه د تجارانو د افغاني تجارانو طریقه دوی ته ورشي، دا ځکه چې دوی پوهیږي چې د افغانانو د غبرګونونو او د نړیوالو د غبرګونونو سره مخامخ سي. په افغانستان کې اقتصادي وضعیت خرابه ده او دوی په ډېره مهارانه او مکرانه توګه غواړي چې زموږ معدنونه استخراج شي او دوی ته په ډېره ناچیزه توګه وپلورل شي.
کله چې د طالبانو حکومت پر رسمیت نوی پیژندل سوی او د حکومت په سطح ورسره تړونونه منه دي، پاکستان د کوم اصول له مخې د غسکار واردوي او د پیسې چاته ځي؟
د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د نړۍ د یوې واد د خواسه هم پر رسمیت نه پیژندل سوی او دا څه فکر کړي پاکستان کله چې طالبان سره ډېر نږدې اړیکې درلودي او د طالبانو مرکزونه هلته وو، دوی به ډېر ژر د طالبانو حکومت په رسمیت وپېژني. موږ وینو چې د پاکستان حکومت لکه څنګه چې د پخوانیو د تیرو حکومتونو سره دوه مخی او درې مخی سیاست کړی، د طالبانو سره هم په همدې قسم مخکې ولاړل او طالبان یې په رسمیت ونه پېژندل. همداسې اوس دوی په ډېره مهارانه توګه سره پاکستان کوشش کړی چې مستقیما د افغانستان د اسلامي امارت سره قرارداد د ډبرو د سکرو نه دی کړی، بلکې تکتیک سره د افغاني تجارانو لوري دوی ته ورور کیږي. دا ځکه چې دغه د ډبرو سکاره طالبان لومړی په افغاني تجارانو خرڅوي او بیا وروسته دغه په شخصي توګه پاکستان ته وړل کیږي. یعنی یو د چل لارې ځان ته پریښی ده، هم طالبانو او هم د پاکستان حکومت.
د سیاسي او اقتصادي مسایلو شنونکی رحمت خان اندړ وو چې پاکستان ته د افغانستان د ډبرو سکرو د وارداتو پر مسله را سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 11 دقیقې کیدونکې دي. په دې خبرونه کې اقتصادي خبرونه هم خبرو او 25 دقیقې اونیز بحث هم د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سي. خو بیا هم د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په میدان وردګ ولایت کې د ژورو څاګانو د زیاتې کیندنې له کبله د اوبو سطحه ټیټه سوې ده. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له یوې خوا وچکالي او له بلې خوا ژورو څاګانو طبیعي چینې وچې کړي دي او د څښاک اوبه یې هم په سختی پیدا کیږي. دا هم په دې اړه تفصیل.
دا د میدان وردګ ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ژورو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. د یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبوري له وجې کیندلې ده. د ده په خبره چې په سیمه کې ویالي او چینی وچې سوي دي.
ساخول خو وچکالي بيخي ډېره زیاته ده. خلک ډېر د ستونې سره مخامخ دي. دلته او چینی څه ویالي چې ټولې وچې دي، برسېره ټولې شمسۍ دي او شپه ورځ چالوم دي وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلي، خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینې یې هم وچې کړي دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې چینو مخکې ښه اوبه لرلې، خو کله چې د دوی له سیمې څخه پورته خلکو ژورې څاګانې وولې نو د دوی چینې هم ورسره وچې سولې.
زموږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو برمې وویلې، زموږ اوبه یې وچې کړلې او دوی برمې وویلې په شمسۍ اوبه باسې. خو ډېر تاوان یې موږ ته کړی. موږ ته خو دغه د دوی والي دي، موږ دواړې وچې دي، نو تاوان یې څه دی؟
د میدان وردګ ولایت دغه اوسیدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي، خو وایي د حل لارې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې د دغه سیمې یو بزګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته پکار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلق دپار یو اساسي فکر ولري. زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروې هم شوی او زموږ انجینران ولزه خپله نماینده یې دغه کلي ټول هغه پکې شو خاطي اوس خبرونه شو بیرته نو دا د ګوربت بند جوړ شوی دی. موږ د کرتو سیرابوت ولسوالۍ دپاره ګټه ورسلم.
د افغانستان د اوبو لویه ستونزه وچکالي ده چې پر مهال پر کرنه سربیره په لویو ښارونو کې هم د څښاک په اوبو کې کمی راځي. سخته وچکالي په افغانستان کې ناورین جوړولی سي، ځکه چې د کلي او بانډو ډیری اوسیدونکي خپلې لومړنۍ اړتیاوې له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
پر اپور کې مو وردل چې په میدان وردګ ولایت کې د نورو ولایتونو په څیر د ژورو څاګانو د کیندنې له کبله د اوبو سطحه ټیټه سوې ده. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د لوی اختر په درشل کې د څارویو بازارونو د ښار بیلابیلې سیمې ککړې کړي دي. دوی له کابل ښاروالۍ غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره اقدامات وکړي.
په داسې حال کې چې د لوی اختر را رسیدو ته څو محدودې ورځې پاتې دي، د کابل اوسیدونکي اندېښنه لري چې د څارویو بازارونه به په ښار کې د ګډوډۍ او د ښار د ککړېدو لامل شي. دوی وایي چې دا مهال د کابل ښار په ځینو برخو کې د څارویو بازارونه ګرم دي او د طالبانو حکومت په مشرۍ له کابل ښاروالۍ غواړي چې دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کړي. د کابل دوه اوسیدونکو مجید او منصور ازادي راډیو ته وویل
ولدن اور سګرا شبه وګړو ټول ګوتو کفافات دګري سره چمن کولیک اج خلکو چې خپل هوا او پسر خسته غال دا ورسره وګړو ټول کابل وګړو داسې دي کفافات هم دا وشو.
د دولت نه خواهش مداده چې دا یو ځای ورته وته کی چې ال درلارسي عمل ته خپل مواشي خرڅکی.
دوی دا هم وایي چې د لوی اختر په ورځو کې خلک د څارویو له حلالولو وروسته اضافي مواد یا کثافات د سړکونو په غاړو اچوي چې د ښار د ککړتیا او ناروغیو لامل کیږي. د طالبانو حکومت په مشرۍ د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ښاروالۍ کابل کابل خاروالی سکال د کابل په څلورو دروازو شمال ویدیس ختیځ او جنوب کې د څارویو د اخیستلو لپاره ځایونه ځانګړي کړي دي. دا کار د دوه هدفونو لپاره شوی، لومړی دا چې د شنو سیمو له تخریب او دوهم د کانګو ناروغي له خپرېدو مخنیوی وشي چې له څارویو انسانانو ته انتقالیږي.
نوموړي وویل د دې ترڅنګ په بېلابېلو سیمو کې د کثافاتو د ټولولو لپاره هم تدابیر نیول شوي او ځانګړي ځایونه ورته په نښه شوي دي چې د رسنیو ملا امامانو او په ښار کې د بلبورډونو له لارې یې اطلاعیې د خلکو سره شریکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د لوی اختر په مهال مالداران له بېلابېلو ولایتونو څخه څاروي د خرڅلاو لپاره پلازمینې کابل ته راوړي او د ښار په ګڼه ګڼو ډکو سیمو کې پلوري، چې دا مسله په ښار کې د بې نظمۍ او کثافاتو راټولېدو لامل کیږي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او 1.8 شپږو مترو اوریدلای شئ. وروسته په دې خبرونه کې اوري، وروسته له هغې چې پر افغان میرمنو د طالبانو د حکومت لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، په پلازمینه کابل کې ښځې وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې سوي دي. اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه سره اورو.
د ننګرهار ولایت د کانال کرهنیزو حاصلاتو به سږکال له 6 میلیونه افغانیو ډیر عاید ترلاسه شي. د ننګرهار ولایت د کانال ریاست ویان همین غریب مل ازادۍ راډیو ته ویل اوس مهال د یاد کانال له کرهنیزو ځمکو څخه د څه باندې زر ټنه زیتونو د راټولولو چارې پیل شوي. د ښاغلي غریب مل په خبره له یادو زیتونو څخه به د 3 میلیونه افغانیو په ارزښت 1,02,000 لیټره د زیتونو تیل او څه باندې 1,500 بوتله اچار تولید او ګاونډي ولایتونو ته به صادر شي. اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې د زیتونو د 1 بوتل تیلو بیه 1500 افغانۍ او د 1 بوتل اچارو بیه 100 افغانۍ ده. کابل خاریان او یو شمیر موټر چلوونکي د تیلو د بیو له بېساري لوړوالي شکایت کوي. اوس مهال د کابل ښار په پمپ سټیشنونو کې 1 لیټر ډیزل په 120 افغانۍ او 1 لیټر پټرول په 80 افغانیو پلورل کیږي. په کابل کې دوه ټکسي چلوونکو صابر شاه او طارق ازادۍ راډیو ته ویل د تیلو د بیو په لوړېدو سره خلک له ټکسي استفاده نه کوي، ځکه د نوموړو په خبره دوی اړ دي چې د تیلو د بیو په لوړېدو سره کرایه هم لوړه کړي او خلک د لوړې کرایې د ورکړې توان نه لري. د طالبانو حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی ته داسې ځینې شکایتونه رسیدلي چې یو شمیر سوداګریزي کړۍ د تیلو د بیو په لوړولو کې لاس لري، خو د دې کړیو په اړه یې ډېر معلومات نه دي ورکړي. په خبر پاڼه کې یادو کړیو ته خبرداری ورکړل شوی چې که دا ادعاوې پرې ثابتې شي نو جوازونه به ترې نه واخیستل شي. او نن په افغانستان کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.6 افغانۍ 1.5 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ 7 پوله، زر هندۍ کلداري 1.55 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 4.4 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 2 افغانۍ 1.5 پوله.
خبرونو ور اخوا
ورسته له هغه چې پر افغان میرمنو د طالبانو حکومت لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو شرط ولګید، پلازمینه کابل کې شیزه وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ سوي. ان تر دې چې د اړتیا پر مهال د پخوا په څیر په شاري موټرو کې هم تاګ را تاګ نسی کولای.
په کابل کې یو شمېر ښځې وایي په ساعتونو د موټر په تمځای کې ولاړې وي، خو دا چې یوازې وي د موټر چلوونکو لخوا د موټر په مخې څوکۍ کې د کېناستلو اجازه نه ورکول کېږي، او که په شا سیټ کې کېني او بل ښځه نه وي نو اړ دي چې د 3 کسانو کرایه ورکړي. د کابل اوسیدونکي ارزو چې په خصوصي ښوونځي کې ښوونکي ده وایي ښوونځي ته تګ ورته ډېر سخت شوی دی. د نوموړي په وینا ټوله ورځ د موټر په تمځای کې د ښاري موټرو په تمه تیر شي. موټر وي خو دا چې له دې سره نورې ښځې نوی موټر چلوونکی موټر ته د پورته کېدلو اجازه نه ورکوي.
امروز میخوام از این سرک میدان هوایی میخواستم طرف سلیم کاروان برم که یک موتر استاد شد. خو طالبم بود گفتم
زه یو ورځ د هوایی دګر له سرک نه د سلیم کاروان خواته تلم، یو موټر ودریده په هغه کې طالب هم نست وو. طالب موټروان ته ویل چې ته حق نه لري چې د مخې په څوکۍ کې خزینه کې نوې. موټر روان شو، زه نور هم په تمه شوم. تونس موټر راغی، هغه ته مې هم اونو شو کوی چې پورته شم. هلک اقتصادي ستونزې لري، نشي کوی چې په موټر کې د دو یا دریو کسانو کرایه ورکړي. مخکې به د لینی موټر کرایه لس افغانۍ وو، خو اوس 15 ته پورته شوی ده. خزی چې 40 افغانۍ ورکړي، هغه 15 هم بیرته نه ورکوي. له ډیرو ستونزو سره مخ یو.
د کابل ښار بله اوسیدونکي سره نوبر هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
از طرف طالبان خیلی آزار اذیت میشن و درد.
د طالبانو لخوا میرمنې ډیرې زورول کیږي. طالبان موټر دروي، هغو ښځو او انجونو چې تور ماسک او حجاب نه وي اغوستی تون چلند ورسره کوي. د مخې په سیټ کې مو طالبان نه پرېږدي او شاته چې کینو که نورې ښځې نه وي مجبوره یو چې د ټول سیټ کرایه ورکړو. په دې بد اقتصادي حالت کې چې میرمنې کار هم نه لري ډیره سخته ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت د 2021 میلادي کال په دسمبر میاشت کې یو مکتوب خپور کړ چې په کې له محرم پرته تر 80 کیلومتره پورې د نه ګرځېدلو موضوع یاده شوې وه. له دې حکم وروسته افغان میرمنې د تګ راتګ پر وخت له ګڼو ستونزو سره مخ شوې. د ښځو د حقونو فعاله نرګس احمدزی چې خپل هم له ورته ستونزې سره مخ ده وایي چې د طالبانو حکومت دې په خپلو دې حکمونو له سره غور وکړي.
ډېری ډریوران یا رکشاوانان زړه نه ښه کوي چې میرمنې دې پتنه ول باندې انتقال کی یا هم کچری او هغه سره نه نو سیږي مشکلات دیږي. زما په نظر کې اسلامي امارات په دې موضوع باندې یو څه بیا سره غور او خپل دغه پریکړه یو څه تغیر کړي. دا به خوي
عبدالمجید چې د کابل په ښار کې تونس موټر چلوي وایي چې د طالبانو له حکم نه وروسته میرمنې په مخ کې څوکۍ کې نه کېنی وي، ځکه ویریږي چې جنجال ورته جوړ نه شي. د شا په سیټ کې هم که نورې ښځې نه وي مجبوره دی چې له یوې میرمنې څخه د دوو کسانو کرایه واخلي.
تونس موټر چلوم، د تیلو د قیمتي د طالبانو فرمان سره زه نه سم کولی په سیټ کې یو سیاسر کېنم. په څنګ کې بله سیاسر له کومه کوم ورته که پیدا کېږي یو ودانه نو که نورې پیدا شي ورسره ښه تر ښه که نورې پیدا نه شي ودانه مجبوره من کته کړو، ځکه چې طالبان په سیټ کې نارینه نه ورسره پرېږدي. یا په شا سیټ کې مثال د څلور نفر جای ده، څلور نفر کې یو ښځه که کېني مجبوره هغه من کته کړو او یا نور هغه ته ښځې پیدا کړو. د فرمان سره دوی چې ورکړی موږ ډېر سخت مشکلاتو سره سره یاسو، نو ته هیله هم ده چې دغه سیستم دوی برابر کړي.
خو د طالبانو د امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت وایي د دوی په حکم کې یوازې دومره ویل شوي دي چې ښځې دې له محرم پرته 80 کیلومتره واټن کې یوازې سفر نه کوي. محمد صادق عاکف مهاجر ازادي راډیو ته ویل چې دوی د ښاري موټرو په مخ کې څوکۍ کې د میرمنو له ناستې سره هیڅ ډول ستونزه نه لري.
نه موږ دا نه دي ویلي کله چې میرمن یوازې وي نو موټر ته دې نه پورته کیږي، که چیرې په ښار کې وي نو موټر ته پورته کیدلی شي. شریعت دا مني او موږ هم ستونزه نه لرو. مخکې هم داسې څه نه وو، اوس موږ هڅه کوو چې په دې برخه کې د ښځو ستونزې حل کړو.
د یادونې ده چې په افغانستان کې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره تر اوسه ښځې د دوی له سخت محدودیت سره مخ دي. په دې اړه نړیوالو سازمانونو هم غبرګون ښودلی دی. له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. په اکثره ادارو کې میرمنو ته د کار اجازه نشته. په لرې واټن سفر کې محرم او اجاب جبري شوی دی. دغه څه دي چې په تېرو 10 میاشتو کې پر افغان میرمنو باندې عملي شوي دي. آن په کابل کې د علماو په 3 ورځنۍ غونډه کې چې تېره شنبه پای ته ورسېدله میرمنو ته د ګډون حق ور نه کړل شو. د یادونې وړ ده چې په تېر جمهوري نظام کې به میرمنو په خپله موټر چلوه، خو اوس د موټر زده کړې کورسونه هم د دوی پر مخ تړل شوي دي.
عمر دل وروسته له هغې چې پر افغان ښځو د طالبانو لخوا د سفر پر مهال د محرم درلودلو محدودیت ولګول سو، پلازمینه کابل کې ښځې وایي چې له بېلابېلو ستونزو سره مخامخې سوي دي. موټر چلوونکي وایي چې د طالبانو د مکتوب له مخې دوی نسي کولی په مخ کې څوکۍ کې میرمنې کښېنوي او یا هم د شا په څوکۍ کې نږدې نارینه ورسره کښېنوي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي چې دوی د ښارونو په منځ کې په ښاري موټرو کې د میرمنو پر تګ راتګ چې واټن یې لنډ وي کوم محدودیت نه دی لګولی. په غزنی کې مشهور شپېلۍ ژغون کې جنان ماما وایي چې د ازادي راډیو د راپور له خبرېدو وروسته د جرمني حکومت د زوی ته قبولي ورکړې ده. جنان ماما وایي زوی په غیر قانوني توګه د انساني قاچاقبرو په لاس جرمني ته رسېدلی و، زیاتې سختۍ تېرې کړې خو اوس ښه آرام ژوند کوي. نور حل په دې راپور کې.
جانان ماما هغه چې په خپله ژاړي خو نورو ته خوشحالي ورکوي. جانان ماما شپېلۍ ژغوي، د خلکو مجلسونه تاوده ساتي او غمې غلطوي، خو په خپله د شپېلۍ له هر سور سره رپ رپ وشکې تویوي، ځکه کلونه وړاندې د بدمرغې جګړې تورې بلا د هغه غبرګ زامن د اختر په لومړۍ ورځ په یو ځای وخوړل. جانان ماما وایي د خپلو دوو زمنو د وژل کېدو غم او ګرم اړ کړ چې په دغه شپېلۍ خپل غم غلط کړي، خو ورځ تر بلې غم زیاتېږي. د دوو زمنو له وژل کېدو وروسته د جانان ماما دریم زوی د سفر موزې په پښو کړې، له کوره ووت او د انساني قاچاق برو په لاس د ترکیه او جرمني په منځ کې په غرونو او ځنګلونو کې میشت سو. د خدای کړو په دغه ځای کې په میاشتو میاشتو بند پات او له سختو کړاوونو سره مخ سو. نه یې هم بیرته وطن او نه یې هم جرمني ته د تللو هیله درلوده، خو شاوخوا کال وړاندې ازادۍ راډیو د جانان ماما په ژوند، فن او هنر اډیو ویډیو راپورونه وکړل. دغه راپورونه د ازادۍ راډیو د پاڼو تر څنګ په خواله رسنیو کې په بېساري توګه خپاره او د نړۍ په ګوټ ګوټ کې خلکو لاس په لاس کړل. جانان ماما وایي له دغه راپورونو خپرېدو وروسته مې په مسافر زوی اسمان پورته او ځمکه کښته سوه. نوموړی وایي زوی مې د جرمني پولیسو ته د راپور کاپي ور ښکاره کړه. دا و چې د دغه راپور له امله د جرمني حکومت قبلي ورکړه، له غرونو یې ښار ته بوت، اوس آزاد ژوند کوي.
لما سره شریک وای آقا د دې تاسې د اکثر درسانه اوس جوړ کړی و، د وای داسې څنګه د ما د موبایل په مخ کې اوس چې ورلم پولیسانو ونیولم، بیا پولیسانو ته مې دا وویل چې دا رسانه و جوړ کړی دی، دا د ما پدر ده. اتې وای بوتلم هلته کور یې مراکو، وای دا شیان یې مراکو اتې زه منظور کړم.
جانان ماما وایي د ازادۍ راډیو سلګونو دا ډول راپورونو د خلکو ژوند ژغورلی دی. دی وایي څنګه به د ازادۍ راډیو له ادارې او کارکوونکو خوشحاله نه یم، زما د زوی ژوند یې وژغورلو، په کار یې سپور کړ او اوس ما بورې مور، کونډو ورېندارګانو، یتیمو ورېرو، غمځپلو خویندو او ټولې کورنۍ ته پیسې رالیږي، زموږ خلو له خاورو ورسره پورته سوه.
څنګه خوشحاله نه یم، یو امید د ژوند راته پیدا سو، دا اته کوره نه کوره د ټولو سره سړی شو، شکر کار یې جوړ ده. له موږ سره خلک اوس دا اختر ته موله لیږلي دي، هر یو کور ته 15,000 افغانۍ لیده لیده لیږلی شي اباد دغو کورو ته.
تاسو لا پیغامونو
زه د غزنی ولایت د اندړ ولسوالۍ د برنجو څخه خبرې کوم. بخت محمد د نصیب په کارکونکو ته د نصیب خلکو ته دا پیغام وایم چې نور د افغانستان په مخوار غریب ملنډي موجود، ځکه چې یوارې په یو لاس باندې کار سره کوي، بیا چې ورسو هغه بېرته رانوړي نو بیا سپکې سپورې کنځاوین کوي.
السلام علیکم، دل محمد اکوڑا خاٹک اوائی چیم ندل تمون یا ماجرات شپرہ دیتی رو دا سلور لسی بیونا دل تام جکو مالکان دا جیسی وات چیم دا اوائی کورونا رنگوی نمون کور یوران که من کمیشنری تلاڑو وی جوڑ بی کی آلتا او سے قبضہ پیا چی مالکان من تا که کور جوڑ کریشی من واقع جیل ورپور تروا کتا ورسی جیم دل تام اوائی چیم چی ماجرنو سرا ظلم دے.
السلام علیکم، د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د څنګه د کلن ګلدین تای سره په تماس کې مطبعات د سلام محمود د درپاسې چې څومره خوراکي توکي، څومره سوداګانې چې ګوره ګوره میوه غوړي او همدارنګه خوراکي توکي چې څومره دي، چې لس روپۍ ګران شي روه سوداګر چې دي هغه رابندې زر روپۍ ګران خرڅوي، چې زر روپۍ یو شی ګران شي هغه رابندې لس زر روپۍ ګران خرڅوي. حکومتي چارواکو ته زموږ د درپاسې چې څومره پیرودونکي چې دي، څومره تاجران چې دي، بیې چې ډېر په نارمل باندې د افغانستان خلکو سره وچلېږي، ځکه د افغانستان خلک ډېر غریب او بې وزله دي. څومره ګوانډي ممالک ول چې تل دلته په تاڼو کې جلونی کې چې خواران وي کاټ راوړ او دا د پاسپورټ نشته او دا د ویزه نشته، دی خواران وخي او ډبې او په جلونو او تاڼو کې اچول دي، پنځو په مزدورې پر لاړ شي، هلته بیا بغلا بند ګرځي، پټ ګرځي، ولا افغانۍ دی وتکونه ته ونی سل افغانۍ دی، وای وخت په چړوي وخت وای ټکه وای وای وخت تاڼي جلونه په ټول ډک کړي دي، هر ځای کې نیول کېږي. لازم درخواست د افغانستان حکومت ته چې دغه افغانان چې دغه څومره ستونزې او مشکلات سره مخامخ دي، خدای ته دې ستونزې او مشکلات نه په خیر تخلاص کړي. د افغاني نوم چې واخلي بس وسطن تاریخ او پوډر دی ورا شال راوینی، ته افغانۍ دی خلک دي ځان ساتي ویروسي ناروغي دی وي دا د سینې چې مرسي و انخلو. الله پاک ته زمونږ په حال باندې رحم وکړي، څومره د افغانستان حکومت چې زمونږ الله پاک یو ته وانه چې دغه د دې غریب خلکو هم وګړو دا څومره دې ګوانډي مالک سره چې څومره ستونزې سره مخامخ دي دغه ستونزې نه راخلاصي. والسلام ګلدین چې نوروان.
لا دې سره د خبرونه نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې ونیز بحث پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان ځینو محلي رسنیو راپور ورکړی چې د زابل ولایت په سیوري ولسوالۍ کې په لسګونو ماشومان کولرا ته په ورته ناروغۍ اخته سوي. د زابل لپاره د طالبانو د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی ویلي شاوخوا 50 ماشومان تېره شپه په دې ناروغۍ چې نښې یې کولرا ته ورته دي اخته سوي دي. ده ویلي چې سیمې ته روغتیایي ډلې لیږل سوي. تر دې مخکې هم په سیوري ولسوالۍ کې په کولرا ځینې ماشومان اخته سوي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو همغږی کوونکی دفتر یا اوچا وایي تیره اونۍ د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې له څه باندې 800 کورنیو سره د خوراکي موادو مرسته وکړه. اوچا ادارې د بی بی حیات ګلې په نوم د 95 کلنې میرمنې عکس هم خپور کړی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د خوراکي موادو مرسته ترلاسه کړې ده. د افغانستان له بیلابیلو برخو خلک شکایت لري چې دغه خوراکي مواد او نورې بشري مرستې اړو کسانو ته نه رسیږي. ټاکل شوی نن د بلجیم پارلمان له ایران سره د یو پیشنهادي تړون پر تصویب یا نه تصویب بحث وکړي. دغه تړون په دې اړه دی چې یو ایرانی ډیپلومات چې له پاریس بهر د بمی حملې په تور په شل کلن بند محکوم شوی بیرته ایران ته ولېږل سي کنه. دغه تړون د اپوزیسیون د وکیلانو او د ایران د سیاسي مخالفانو د مدافع وکیلانو انتقادونه پارولې دي. دوی وایي دا به د تلار اوره کړی چې د اسدالله اسدی په نوم ایرانی وګړي ته چې په تروریستي فعالیت تورن او د 2021 میلادي کال په فبروري میاشت کې محکوم شوی بیرته ایران ته ولېږل سي. د بلجیم په پارلمان کې د اپوزیسیون یو وکیل جورجس دالی ماګنی ویلي دغه تړون متن د اسدی لپاره برابر شوی. دغه ایرانی په 2013 د کال پاریس ته نږدې د ایران د یو مخالفې تبعید سوی ډلې د ایران د مقاومت ملي شورا پر یو غونډه د بمی حمله د تراحی له کبله په تروریزم محکوم سوی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د شیکاګو ایالت د هایلند پارک سیمه په پرونیو ډزو کې لشته لږه شپږ کسان مړه او دیرش نور ټپیان سوي دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس د چارواکو په حواله ویلي یو 22 کلن کس چې حمله کې د لاس لرلو شک قربان کیږي پرون ماشام د پولیسو لخوا توقیف شوی. دا دزي دی ودانی لباما پر هغو کسانو سیوی چې د جولای 4مه یا د امریکا د خپلواکۍ جشن یې منځه.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو لخوا کابل کې د دینی علماو او مخورو ستره غونډه د شنبه په ورځ پای ته ورسیده. تمه دا و چې دغه غونډه کې به د خزو د کار او لشپګم ټولګي د پورتنجونو د خونځیو د پرانستو پریکړه هم کیږي، خو په ښکارا توګه په دې اړه څه ونه ویل شول. د غونډې د یولس ماده ایز پریکړه لیک له نهمه ماده کې ویل شوی چې ګډونوال د طالبانو له حکومته د دینی او عصري تعلیم او دغه راز د شریعت په رڼا کې د اقلیتونو ماشومانو او میرمنو حقونه غواړي. ولې غونډه کې د تمې خلاف د بندو ښوونځیو د خلاصون ښکاره غوښتنه ونه شوه؟ آیا طالب چارواکي د ښوونځیو د خلاصون په موضوع کې د نظر اختلاف لري؟ د ښځو او نجونو لپاره د جرګې بحثونه څومره د قناعت وړ وو؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمانه دي د پوهنتون استاد ګلسانګل لمر او د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ دواړه میلمانه سټوډیو ته را بلل شوی دي د ګډون بلنه منلې ده ورزو اول اندړ سیب ته چې سټوډیو ته وصل شوی دی ورسته به ګلسانګل لمر هم سټوډیو سره بحث سره یو ځای شي اندر سیب په سر کې به لتا سی واورو چې ستاسو په نظر تمه دا و چې طالبان به د ځینو هغو مبهمو پریکړو لپاره چې تر اوسه نه دي شوي د دغو دیني علماو پریکړو ته په تمه واوسي او دوی به حداقل د بند ښوونځیو د خلاصون پریکړه کوي اما د غونډې په یولس مادهیز پریکړه لیک کې داسې کومه ښکاره ماده رانغله ډیر مبهم ترې تیر شول او فقط په عمومیاتو کې ویل شول چې دیني علما د عصري او دیني تعلیم غوښتنه کوي له طالبانو نه د دې علت څه کېدلی شي
بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه ښاغلی لودین صاحب تاسو ته او قدرمن خورکی استاد ته کراوسل شو همداسې ټولو خپلو هیوادوالو تاسو د راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه خو په سر کې دا وایم چې د اوس لپاره د یو لویه لاسته راوړنه وه چې طالبانو وکولی شي داسې یو لویه غونډه چې هغه هم د دیني علماو چې پخوا دیني علماو دغسې یو لویه غونډه نه وه جوړه شوې زه باور لرم چې د طالبانو د امیر المؤمنین هغه خبرې یا څو لارښوونې چې وکړلې په هغې کې د عصري علومو د تعلیم خبره شوې ده نو د دوی په منځ کې داسې ولیدل شو چې د خلیفه سراج الدین د اوسني سرپرست داخله وزیر همداسې د اوسني سرپرست دفاع وزیر ښاغلي ملا محمد یعقوب د خبرو او د امیر المؤمنین د خبرو ترمنځ یو څه توپیر موجود و زه باور لرم چې دا ستونزه به دوی حل کوي ځکه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده خو زموږ د افغانانو لپاره نور هم ډېر لوی موضوعات دي چې په هغو باندې باید بحث شوی وای د افغانستان وضعیت د اقتصادي همداسې تحریمونه دي د بهرن لخوا په رسمیت نه پېژندل دي په داخل کې د بیرغ موضوع ده خلکو ته کار پیدا کول دي ډېر څه موضوعات چې هغه مثلا دوی خپله اعلان کړی چې دوی ډېرې چوکۍ خپله غصب کړي خېشخوري نه پکې ټول خپلوان نه پکې راوستي دي که څوک وړ د یوې چوکۍ ده او که نه ده هغه یې مقرر کړی دغه موضوعات نور له دې نه مهم موضوعات هم شته د نجونو د مکتبونو موضوع دا د دوی نه حق ده دا موږ ته اسلام هم حق راکړی ده او د ملګرو ملتونو د منشور لمخې کچېرې دوی واقعا غواړي چې ځان په رسمیت وپېژني نو په 1948 کال کې زموږ دغه وخت خارجه وزیر ښاغلی مرحوم ولی عبدالله دغه امضا له ملګرو ملتونو سره کړې چې دلته به هر انسان باندې تعلیم حق لري او موږ نجونو او هلکانو ته باید د ښوونځیو شرایط یا د تعلیم شرایط آماده کړو دا موږ ته په اسلام کې مرا کړ شوی ده په شریعت کې مرا کړ شوی ده هر مسلمان باندې علم فرض دی
بله نو ښاغلی اندړ څه فکر کوي دنیا علما والي له دې مادې نه په څنګ کې تیر شول والي داسې ښکارا غوښتنه ونه کړله لکه څنګه چې شیر محمد عباس تانګزي په یو غونډه کې ویل چې باید د تعلیم زمینه برابر شي نجونې که په ښوونځیو کې یا په مدرسو کې زده کړې ونه کړي نو دغه علم او دغه شریعت به چیرته زده کوي دیني علماو ولې حداقل یوه ماده دې ته ځانګړې نه کړه ځکه دا شپږو میاشتې تقریبا لس میاشتې کېږي چې ښوونځي بند دي او ټول خلک او محصلین او زده کوونکي غږ کوي چې باید ښوونځي زموږ په مخ خلاص شي ځکه یو تعلیمي کال ضایع شو
دا خو څو اغېزې لري زه په ډاډ سره ویلی شم چې دلته د پاکستان لاس هم سه هغه لاسپوس چې دوی طالبانو کې لري کوشش کوي داسې یو خنډ واچي تر هغو دوی د نړۍ سره مقابل کړي او همداسې دوی هغه ځینې علما او ځینې د دوی خپل د تاریخ مخور غړي په دې هم نه پوهیږي چې د طالبانو دا ځل د حکومت ته د واک ته رسېدو کې جوړ جاړی شوی ده په دې کې د ډېرو هیوادونو لاسو تر هغو جمهوریت سره مرسته ونه کړه او په غیر مسلمانه توګه جمهوریت یوازې پرېږدو دوی لاړل دوی هماغه مغرورانه عمل کوي چې موږ 250 هیوادونه مات کړي دي او دلته چې څه دي دوی خوښوي او د پغه رقم به دوی حکومتداري کوي خو مشران پیږي ځکه ښاغلی عباس ستانکزي هم دا یادونه وکړه دا د ولس حق ده د ولس حق دوی نه غوښتل کېږي او دوی به ورکوي دا د دوی هغه تېره دوره نه ده د کیبل د وختو تور شل کلن مخکې اوس نړۍ هم رسېده ټوله نړۍ تاسو وینئ چې د افغانستان د خلکو په طرف دي تر هغو چې د افغانستان د خلکو غوښتنې طالبانو نه مني هېڅکله به هم دوی په رسمیت نه پېژني چې او ډېر نورې اقتصادي تحریمونه به هم پرې ولګي نو ښه به دی چې دوی په دغه خپل دغه پریکړه کې تجدید نظر وکړي او دا یو ځان هم تمسخر نه کړي د افغانستان خلک تمسخر کړي دا هېڅ امکان نه لري چې تر شپږم سنبه ځي پوهنتون ته ځي په دې منځ کې له شپږم نه پورته تر دولسمه نه ځي دا دوی هسې ځان نړۍ ته یا دا ده چې ورسره کوم سیاسي ملحوظات لري او یا دا ده چې موږ هم نړۍ ته شرمېږي او ځانونه هم شرمېږي.
سلامت اوسې اندر صاحب کور مو ودان. د پوهنتون استاده ګلڅانګ لمر هم بحث ته راغله. ډېره مننه میرمن لمر چې زموږ بلنه مو ومنله. ستاسو په نظر د جرګې بحثونه څنګه پای ته ورسېدل؟ هغه تمې او هیلې چې ترې کېدلې خصوصا د انجنو د خوانځیو د پرانیستو په برخه کې او د غراز د خزو د کار په برخه کې هغه هیلې پر ځای شوې؟
ډېره مننه تاسو ته هم جمله خپل سره تاسو د نو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ټول د دې شاهدان دي او غونډه بالاخره پای ته ورسېده او ځینې پریکړې وشوې ځینې مادي اعلان شوې که څه هم دا کومې مادې چې اعلان شوې دي هغه هم هیله مندي ورته شته خو اوس موضوع دا ده چې بالاخره دا مادې چې اعلان شوې دي دا به تر کومه حده عملي کېږي ځکه چې په یوه ماده کې فقط ذکر شوي دي چې د ښځو حقوقو ته به درناوی کېږي اما نه دی مشخص شوي چې څه ډول څنګه او په کوم مشیوه باندې ځکه چې نن څه شی ډېر مهم دي اړین دي هغه د ښځو درسي یا تعلیمي بهیر دی او همدارنګه د کار زمینه ده چې دې ته ورته اشاره نه ده شوې متاسفانه او راستر بلې واخ ځای کېږي زموږ نه او تر اوسه هم ښوونځي دروازې تړلې پاتې شوې دي او کومې هیلې چې ویل د ښځو د دې غونډې څخه متاسفانه باید ووایم چې هغه هیلې نه دي پوره شوې یا کومه هیله مندي نه ده پیدا شوې لا هم همدا علت و لکه څنګه چې تاسو هم شاهدان یاست چې بالاخره ښځې ځینې اعتراضي غونډې درلودلې ځکه چې دوی هیلې نه دي برآورده شوې لا هم دوی همدسېنه معلومه برخلیک سره مخ دي چې متاسفانه کېدی شي دا ډېره منفي اغېزه ولري زموږ د راتلونکي زموږ د نوي نسل په راتلونکي باندې څنګه چې تاسو ګوري نور نړۍ کې وګوري که اسلامي ده که غیر اسلامي نړۍ ده په کوم سن کې چې زموږ کې خويندې حتی پی ایچ ډی کې دي پی ایچ ډی زده کړې کوي متاسفانه په هغه سن کې به زموږ داسې یو وخت راشي خدای نه خواسته چې په هغه سن کې چې په نور نړۍ کې نجونې پی ایچ ډی زده کړې کوي زموږ په هیواد کې به هغه لا تر اوسه د دورسم نه فارغ شي نو دا ډېره لویه ضایع ده او ورو مکمل سیستم په سقوط پسې روان دی نو باید د دې مخنیوي وشي ان شاء الله چې دې ته متوجه شي دوی او د ښوونځیو دروازې خلاصې.
میرمن مار په اول سر کې چې دا جرګه جوړه شوله موږ بحثونه کول چې والي ښځې پکې نشته بیا هلته وویل شول چې همدغه علما د ښځو استازي دي د ښځو اولادونه دي باید دوی ته په تمه واوسو او دوی به پریکړې کوي د ښځو په ملاتړ. فکر کوي تاسو څه ډول توقع درلوده چې هغه توقع پر ځای نه شوه؟ یعنی څه ډول ماده باید راغلې وای چې بالاخره د ښځو او نجونو هغه کومې هیلې چې د تعلیم وي هغه هیلې پر ځای شوې وای؟
بالکل اول خو باید ووایم چې دا خبره خو واضحه چې وای حق اخیستل کېږي ورکول کېږي نه نو په حق مسله چې نو بهتره ده چې هر څوک د ځان نمایندګي وکړي او هر څوک بهتره کولی شي د ځان په نمایندګي وغږېږي او د ځان څخه دفاع وکړي او د خپلو حقوقو څخه دفاع وکړي نو اول خو دا سم نه بولم چې یو بل څوک د یو چا په شتون کې هم نمایندګي وکړي لکه چې دا په هغه صورت کې باید دوی نمایندګي کړي وای چې که زموږ په ټولنه کې ښځې شتون نه درلودی زموږ په ټولنه کې ښځې شته باید دوی ته حق ورکړل شوی وای دوی خپله د خپلو حقوقو څخه دفاع کړی وای خو داسې خو ونه شول د اقل دي علما او کاش کې یو داسې پریکړه کړی وای چې هغه کې واضح ویل شي وای چې دا د ښځو حقوق دي او دا حقوق باید دوی ته ورکړل شي مثلا تحصیل زمينه ورته مساعد شي مثلا کوم ښځې چې د کار ورتیا لري ډېر ماشاءالله په لوړ پوهې سمبالې دي دوی ته د کار زمينه مساعده شي دوی به کار وغوښتل شي خپلو دندو ته ځکه چې نن سبا اوناسو ته په هر اړخیزه یعنی په هر برخه کې ضرورت دی نو موږ نشو کولای چې ښځې چې د ټولنې نیمایي برخه تشکیلوي موږ دوی نادیده ونیسو نو باید سم قطعی پریکړه شوی وي د دوی حقوقو په اړه، او کومې پریکړې چې په خوا شوی دي، کوم محدودیتونه چې په ښځو باندې وضع شوی دي، په هغه کې باید تجدید نظر شوی وي. مثلا د سفر په برخه کې په ښځو باندې ډېر محدودیتونه راغلي دي، په دې برخه کې باید تجدید نظر شوی وي چې متاسفانه دې هیڅ یو اړخ ته پکې اشاره نه ده شوی.
بله امیرمن، لمر طالبان بیا ادعا کوي چې د ښځو د کار حقونه یې ورکړي. دوی وایي چې ځینې ښځینه پولیسان چې په هوایي ډګر کې دنده درلوده بیرته کار ته راستنې شوي، د پاسپورټ د ریاست کارکوونکي، دغه راز د عام روغتیا وزارت کارکوونکي ښځینه، او د معارف ځینې ښځینه کارکوونکي وایي کار ته ستنې شوي دي. فکر کوي دا ادعا تاسو ته حداقل د قناعت وړ نه ده؟
لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، ځینې او دلته ځینې مسله ده، لکه څنګه چې مکتب هم په پورا توګه نه دی شروع شوی، فقط شپږم صنف پورې دوی ته اجازه ورکړل شوې ده. همداسې محدودیتونه په هر اړخ کې شته. زه وایم دا محدودیتونه لري شي، باید مکمل حق دوی ته ورکړل شي په مکمله توګه.
بله کور مودان، ډیره مننه. ورزو بیرته اندر سیب ته. اندر سیب، ستاسو په نظر آیا ویلی شو چې د طالبانو د مشرانو ترمنځ د نجونو د ښوونځیو په خلاصون کې اختلاف شته؟ ځکه لکه څنګه چې مخکې هم ورته موږ اشاره درلوده، شیر محمد عباس تانکزای چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دی، په دوحا کې هم د مرکچي وو، له امریکایي لوري سره خبرې مخته وړې دي، ډیر وخت د مرکچي پلاوی مشر هم وو، هغه په ښکاره توګه د نجونو تحصیل غواړي، د نجونو تعلیم غواړي، د ښوونځیو خلاصونې غواړي. اما په دغسې یوه لویه غونډه کې چې تا هم ورته کېدله، په دې اړه باندې ډیر څه ونه ویل شول. فکر کوي اختلاف شته؟
هو، د لومړي ځل لپاره موږ هم د ښاغلي عباس ستانیزي لپاره د هغه نیوکه او نالش واورېد. موږ پوسولو چې په داخل د رهبری د طالبانو کې هم داسې ستونزې او مشکلات د نجونو د ښوونځیو د شروع کولو پاک لسته. او یوه خبره داده چې ښاغلي عباس ستانیزي چې ولس ته ژاړي، نو ولس چاته ژاړي؟ دوی باید په خپل رهبری کې یو معاون د وزارت په شورا د وزیرانو کې دا خبره له فصل کې مخکې دی چې میډیا ته راباسي، خلکو ته نالش کوي. نو خامخا دا ستونزې دوی په منځو کې شته، خو زه باور لرم چې دا ستونزه باید چې خو نورې ستونزې ښاغلی لمر هم لږ اشاره وکړه، زموږ په ټولنه کې ښځې ډېرې کونډې لرو، ډېر زیات مهاجر لرو، د هغو فامیل نه پاتې دي، د دوی لپاره کار د ښځو حقوق یوازې دا نه چې ښځې بیچاره زموږ دا توان نه لري، ډارېږي هم چې هغوی راوځي خپل حق وغواړي. یو حکومت باید دوی ته شرایط آماده کړي. دغه 5 کلن جګړه چې رسوي، یا د طالبانو 6 کاله ته جګړه کوله، خلک یې وژلو، حکومتداري غوښتل او قوت حاکمیت غوښته. نو اوس خو دغه حاکمیت نیولی دی، ولس څه باید وکړي؟ نارینه او ښځو ته باید شرایط د کار، شرایط د ژوند، شرایط تحصیل آماده کړي، یو معیاري حکومت ولري، تر هغو نړیوالې پروژې راجل کړو. تاسو پوهیږئ په جمهوریت کې د کونډو ته، د صغیرانو ته ډېرې مرستې کېدي، علاوه دې چې ډېرو هیوادونو دلته خپل مکتبونه او پروژې خلاص کړي، د ښځو لپاره ډېر کورسونه په هر ولایت کې. زه خو درتلم افغانستان ته هر وخت تلم، او هلته مالدل چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره د غالیو، د نورو، د ګنډلو، د جوړولو ډېر داسې خیاطي ګانې وي، ډېر داسې شرایط آماده شوي. اوس هم لږ لږ پاتې نښې نښواني معلومیږي، خو د ښځو لپاره باید نه یوازې د تعلیم، هغه خپل حق د اسلام ورکړی ده، هغه دوی له موږ نه شي اخیستی، دوی خپل سیاسي مناسبات له نړۍ سره مخ په بیا کله وړاندې ځي، کله یو قدم وروسته ځي، دوه قدم وړاندې ځي، یو سترنج لوبه روانه کړې ده، د خپل ملت په سر لوبه کوي، تر هغو دوی خپل رسمیت ترلاسه کړي، او یا مرستې ترلاسه کړي، او یا هم په رسمیت وپېژندل شي. نو دا یو اشتباه ده دوی کوي. مګر د ښځو د نورو لپاره په ځانګړې توګه چې موږ ډېرې کونډې لرو، هغوی هېڅ اکثر سرپناه نه لري، اکثر اولادونه ورسره دي، نور یا هم معیوب دي. موږ 4 میلیونه یوازې په مختلفو مخدره موادو ککړ یا عادت شوي خلک لرو، چې هغه ټول اولادونه لکه صغیران سي دي، مېرمنې لکه کونډې سي دي اکثره.
بله ښاغلی اندړ، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې ډېر مسائل پاتې دي چې د دغه غونډې په اجنډا کې شامل نه وو، یا که شامل هم وو، حداقل په پریکړه لیک کې ورته اشاره ونه شوه چې همدغه مسائل تاسو یاد کړئ. اقتصادي ستونزې دي، د کار ستونزه ده، او د بېوزلو لاسنیوی دی. په ورته وخت کې په دې غونډه کې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد وویل چې دینی علما د داسې مشورې موږ ته راکړي چې د هغې له مخې نړۍ موږ سره تعامل وکړي، نړۍ موږ په رسمیت وپیژني. اما داسې څه مشورې ورنه کول سو فکر نه کوئ چې اړتیا د یوې بلې غونډې ته چې هغه کې سیاسي څیرې راشي، هغه کسان راشي چې واقعا په نړیوالو اړیکو پوه دي، له نړۍ سره اړیکې لري، طالبانو ته مشورې ورکړي تر څو یې په رسمیت وپیژني. فکر نه کوئ دینی علما به د رسمیت پیژندنې یا د نړیوالو اړیکو له بحثونو نه یو څه ایخوا تللي وي، ځکه هغوی خو هغه خپل دینی چوکاټ کې او هغه دینی مسایل به سره څیړي. اما دا چې له نړۍ سره څه ډول تعامل وشي، نړۍ څه ډول طالبان په رسمیت وپیژني، فکر نه کوئ چې دا د سیاستوالو او ډیپلوماتانو دنده ده.
مننه کوم ښاغلی لودین صاحب، ما پرون هم په یو تلویزیون کې مرکز ولر عین خبره مې وکړه. ګوري دلته نه د طرفداري خبره، نه د ډار خبره، زه مینهست یو افغان وایم چې د دغه چې غونډې جوړول یو بریا ده افغانان ته، طالبان ته خو هم زیاته ده. دا ځکه چې دوی خو اول د غونډې یا د مشروعیت خبره نه کوله، همدارې وچ زور خبره چې موږ حکومت نیولی خلک له موږ سره دي. خو دا چې شروع یې له علما دینی علما ونه وکړه، دا ډېره ښه خبره ده. په پخوانیو حکومتونو کې که چېرې داسې زموږ ملایانو علماو ته قدر ورکړ سوی، نو موږ به نن ورځ د دغسې ستونزو مشکلاتو سره لاس و ګرېوان نه وای، خلکو پار حکومت د کفر ټاپې نه ویلې. دا ډېر ښه کار وسو. خو د نورو مناسبات لپاره یو لویه جرګه چې بغي کې ټول سیاسي اقشار، نور ملتونو ملي شخصیتونه، هغه خلک چې په سیاست کې ول دي، هغه خلک چې کډرونه دي، د دې لپاره باید یو لویه پښتني افغاني جرګه چې موږ تاریخي انانند ده، هغه باید راوبلل شي. بغي کې باید علما هم ټول دي. خو دا د یو ملي لویه جرګه کې چې تر هغو نړۍ ته مو کوي، او په داخل کې زموږ هغه مرورونه سي دي، څوک چې مخالفین دي دا هم باید راشي، افغانان یو موټی شي او نړۍ ته مو کوي چې موږ یوې تر هغو هغوی قناعت حاصل شي دا تحریمونه لري کې. او دلته واقعا طالبان د حقیقي لویه جرګه جوړه کړي، نه لکه د کله کله جمهوریت په شان په ځینې وختو کې داسې و چې مصنوعي وي او یوازې مصارف کېدل نتیجه یې سو. دا باید حقیقي خلکو ته باید په واقعیت سره شرایط آماده کړي چې دوی خپلې غوښتنې وړاندې کړي او دوی هغه عملي کړي، تر هغو یو ښه معیاري دولت شو او په نړۍ کې بیا سیال حکومت وچی. کنی دا حکومتونه به دا موږ لیدلی دي چې دوام ډیر کم ده، د زور حکومتونه نور په افغانستان کې په خوام نه دي چې لري ډیر به قدرتونو سره ته روسو چې طرفدار حکومتونه هم داسې امریکا و شل کړه ونه چلیدل. دا طالبان کوم بل څوک نه دي، د افغانانو بچان دوی سره جهاد کړی، افغانانو په مټ سره دوی بریالي شوي دي، د افغانانو بچان شهادت ورکړی ده، شهیدان شوي دي. نو دوی خو بل څوک نه دي، همدا افغانان دي. دوی باید د افغانانو ارزښتونو ته او د افغانانو غوښتنو ته غوږ ونیسي او قدر وکړي، عملي
کړي. کور مو ودان تاسو وای چې دا یو ښه پایل و چې د علماو غونډه جوړه شوه، تقریبا 3500 شاوخوا کسانو پکې ګډون وکړ. اما اړتیا ده چې په دې پله باندې پل واخیستل شي، نورې ورته غونډې هم راوبلل شي، د ټولنې د نورو اقشارو نظریات هم واوریدل شي. میرمن ګلڅانګه لمر، تاسو په څه نظریه یې؟ آیا اړتیا ده چې د سیاسونو، د ښځو، مدني فعالانو، ځوانانو او هغو کسانو نظر هم واوریدل شي چې پر نړیوالو اړیکو پوه دي؟
بالکل، لکه څنګه چې معلومه ده د دې غونډې پایلې څخه اکثریت ناراضه دي، نو په کار ده چې یوه بله غونډه ونیول شي او په هغه غونډه کې اکثریتو ته د ګډون کولو چانس ورکړل شي، خصوصا هغو کسانو ته چې په اقتصادي برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اکاډمیکه برخه کې دوی تجربې لري، لوړې پوهې لري، ځوانانو ته، ښځو ته، دوی ټولو ته د اشتراک کولو حق ورکړل شي. او بلاخره هر څومره چې غونډه عام شموله اوسي، هغومره ښه نظریات شریکیږي او بلاخره ښې پایلې ته کېدی شي دوی سره ورسیږي. او څنګه چې ښکاره شو په دې غونډه کې، متاسفانه لږ څه خپلمنځي مشکلات او اختلافات هم لیدل کېدل د دوی په منځ کې. او مخکې دینه چې یو بل غونډه جوړیږي، خدای دې وکړي دوی د خپلمنځي مشکلات یا اختلاف نظر چې دي اول دا حل شي، ځکه چې کېدی شي نورې ستونزې را ولاړې کړي او دا خپلمنځي اختلافات حکومت ضعیفولی شي. نو که چېرته حکومت ضعیف وي، نو هغه څنګه کولی شي په خلکو باندې کنټرول ولري یا نړۍ سره اړیکې ولري؟ نړۍ سره اړیکې درلودل یو پیاوړی حکومت غواړي، او پیاوړی حکومت عام شموله باید اوسي، ټول پکې شامل اوسي، ټولو ته پکې حقوق ورکړل شي.
نو کوشش وشي چې داسې حکومت جوړ شي چې هغه باندې خلک باور وکړي. بل اخر او ځکه چې حکومت په خلکو باندې ودان دی او خلک هم پیو پیوړي او عادله حکومت باندې ودان دي. نو دا دوه جانبه یا متقابله اړیکې ډېرې مهمې دي په یو حکومت کې. نو کچېرې دوی داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او بل اخر خلک راځي چې په خپل منځ کې سره جوړ شي، بیا هغه وخت کېدای شي دوی بهرنیو خلکو سره هم مثبتې اړیکې ولري او پرمخ لاړ شي.
بله میرمن المار، زه غواړم یو بل بحث مطرح کړم. په لنډو کې تاسو که اورېدلي په دې وروستیو کې د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د سلاکار فاروق اعظم خبرې ډېرې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې. هغه طالبانو ته سپارښتنه کوي چې وایي له غرب سره له لویدیځ سره اړیکې تعامل غواړي. نو په لویدیځ کې میرمنه د رای حق لري، میرمنه د کار حق لري، نو تاسو هم باید د ښځو حداقل د تعلیم، کار او رای حق ته احترام او درناوی وکړئ. د ویلي کې چیرته تاسو داسې ونه کړی ممکن لدنه د اسامه بن لادن موضوع جوړ شي چې لمخې امریکا پر افغانستان برید وکړ په 2001 کال کې. فکر کوي چې دغه سې د نجونو حقونه د تعلیم نه ورکول کیږي، دغه د لاسو میاستو موضوع مثلا کلونو ته غځیږي، نړیوال به مثلا خبرګون وخی، بل اخر به عملی اقدام وکي، بیا به د افغانستان سرنوشت مثلا بلې خواته بوزي. داسې کوم ویرشته تاسو سره؟
متاسفانه که چیرته داسې پر مخ ولاړ شي نو دا باندې چې یو هیواد که چیرته منځوي کیږي هغه ډېر ضعیفه کیږي. د هر اخه نو که چیرته غواړي دوی په پښو ودرېږي او په رسمیت وپېژندل شي تر څو منځوي نه شي او بقای پاتې شي، نو دا لازمه ده چې نړیوالو سره مثبتې او ښې اړیکې ولري. او نړیوال خو دا ډېره واضح ده چې دوی ته یو شرط نیښی دی او بار بار یې په دې تاکید کړی دی چې تاسو ښځو ته حقوق ورکړئ. نو که چیرته دوی دا ماده دا مسله په نظر کې ونه نیسي نو فکر نه کوم چې نړیوال به هم دوی سره تعامل ولري. نو بیا هم متاسفانه دا شاید دې سبب شي چې هیواد یو نامعلومه برخلیک سره مخ شي، یو خدای مکه خپل بقا له لاسه ورکړي او بیا به هم همدا خلک بیچاره زودیږي او کړیږي به. او دوی باید دا درک کړي بالاخره زه نه پوهېږم چې دوی په منځ کې کوم داخلي اختلافات دې سبب کیږي. نو دا داخلي اختلافات طبعا لکه څنګه چې ګنګوسی دي شاید په دې کې بهرنۍ لاسوهنې هم موسي. دوی باید دې ته پام وساتي، دې ته متوجه شي چې ځینې بهرنۍ کړۍ دا نه غواړي چې یو هیواد خصوصا ګاونډی هیواد که اوسي دا په پښو ودرېږي. ځکه چې که چېرته یو هیواد په پښو ودرېږي نو دا په دې مطلب چې د نورو هیوادونو د غلامۍ څخه د محتاجۍ څخه خلاصېږي. نو شاید په دلته ځینې اړیکې واوسي، ځینې کړۍ واوسي چې دوی غواړي چې دا افغانستان محتاجه پاتې شي، دوی همیشه دوی ته محتاج وي او دوی خپلې ګټې دلته جاری وساتي. نو کچې ته دوی غواړي چې افغانستان په پښو ودرېږي نو داسې خلکو د لاسوهنې مخنیوی باید وکړي، بلاخره دا اختلافات له منځه ویسي او ټولو ته حقوق ورکړي شي. ځکه چې کوم څه چې غوښتل کیږي دا داسې یو څه نه دي چې ناممکن یا خدای نخواسته اسلام سره په ټکر کې، دا اسلامي غوښتنه ده. اسلام کې هم ښځو ته پوره حقوق ورکړل شوي دي. دوی باید فقط همدا حقوق اسلام ورکړي دي، دوی ته ورکړي کوم حق چې انسانیت کې انسانیت ورکړی د انسانانو ته هغه ورکړل شي، بس همدومره. دا ډېره داسې لویه مسله نه ده چې امکان دې ونه لري. نو که چېرته دا مسایل حل شي انشاءالله چې ورو ورو به افغانستان حکومت هم مشروعیت پیدا کړي.
کور ودان ګلڅانګ المار، ښاغلی اندل ستاسو د پای خبرې هم اورو. څه فکر کوئ د ښاغلي فاروق اعظم خبرو ته؟ ما اشاره وکړه د ویلي چې که چېرته د نجونو د رایو، د ښځو د کار، د ښځو د تحصیل حق نه ورکول کیږي ممکن لویدیځ یا غرب لدینه د اسامه بن لادن موضوع جوړ کی طالبانو ته یو ډول خبرداري ورکړي، څومره د اندېښنه پر ځای ده؟
نه مننه کوم ښاغلی فاروق اعظم زموږ مشر ده او هغه په جمهوریت کې ډیره چیغې په جمهوریت وکړي چې आवाज نه اوري. خو زه فکر کوم دا ځل د افغانستان موضوع یو نړیوال توافق ته ضرورت لري، نشي کولی چې یو ملک یا یو به قدرت به دلته حمله کړي. تاسو وینئ چې اوس شرقي بلاک بیا په پښو درېدلی ده او غربي بلاک ده. دلته د افغانستان د رهبرانو فیلد رهبرانو پره ډېر ښه سیاست کړی ده چې درغوري دغه لوبې وځي او دغه افغانستان بیا د دوی د نیابتي جګړې خواته بونځي. او لکه څنګه چې اغلی خور اغلی لمر ویلې، زموږ ګاونډیان دلته اوږد لاس لري او طالبانو کې هم پاکستان، ایران دوی سره ډېرې اړیکې لري. خو له نیکه مرغه په طالبانو کې داسې افغانان شته چې خپل آواز لړوي پر خبري کړي او غي نغواړي چې تل موږ دغه همسایګانو ته احتیاج وچیږو. غواړي چې له نړۍ سره له نورو هیوادو سره اړیکې ولري که نه یې پاکستان هېڅکله نه غوښتل چې د طالبانو د حکومت اړیکې له هند سره سمې شي. او تاسو وینئ چې دا په سمېدو دي او دا یو خپله یو اعلان و چې پاکستان ته به غوږ نه ږدي. نو همداسې د امریکا متحده ایالات هم دلته ډېر سرمایه ګذاري وکړله او بیا فکر نه کوم چې داسې یو جګړې ته مخه کې کوشش به وسي چې دا موضوعات د افغانستان د جوړجاړي له لارې حل شي تر هغو دوی هم نړیوال هم زموږ سره نور په تکلیف نه وي او موږ هم نور ونه وژني. ښه به دای چې د طالبانو رهبري د نړیوالو هغو غوښتنو چې افغانستان د ملي منافعو سره ټکر کې نه وي او زموږ د دین سره ټکر کې نه دي له هغو ټولو سره جوړجاړی وکړي. موږ یو نړۍ کې یو نړۍ اوس یو کلی دی په دې کلي کې موږ یو کور بیا له بهرنیانو له مرستو له ارتباطاتو او له ډیپلوماتیکو اړیکو هېڅکله نه شو کولی چې یو ښه پرمختللی هېواد اوسېږو. دا منو چې د یو مملکت لپاره یو څوک چې حکومت کوي د هغې لپاره ټول قلمرو ضرور ده چې په لاس کې ټول ادارې په لاس کې. مګر داسې نه شو کولی چې د افغانستان خلک لکه د زندان په شان وساتي. دوی باید خپلې اړیکې سمې کړي.
سلامات اوسئ. کور مو ودان. درنو میلمنو د پوهنتون استاده ګلڅانګ المار او د سیاسي چارو کتونکي احمد خان اندړ له تاسو دواړو مننه چې د ازادۍ راډیو په اونیز بحث 25 دقیقې کې مو را سره ګډون وکړ.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای شئ او خپل پیغام سپټ ولای شئ. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.